السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې عالي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي. نن د شنبه ده، د کاب یهود دریمه د فبروري 22مه. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوې چې ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. او فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست پرون تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل همدار از ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د درالونشاد رئیس او فاروق بشار او فرحت الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د عالي شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په مخدر موادو روږدي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د دې ولایت مرستیال والی ذاکر حسین سلطانی پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدر موادو روږدي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره ولېږدول شي. بیان د چارواکو له قوله زیاتوي چې په میدان دغه کې که څه هم د کوکنارو کرکیلا صفر تر ټیټه شوې، خو د معتادانو شمیر د وزګارتیا، مهاجرتونو او ځینو نورو ستونزو له کبله زیات دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبې په لړۍ کې وړمه ورځ عمان ته په دریو وکټو ماتې ورکړه، خو خپله مخکنۍ لوبه یې د متحده عربي اماراتو په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له دوو لوبو سره تړلی دی، په دې معنا چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عربي امارات باید خپله یوه لوبه راتلونکي وبایلي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د افغانستان، متحده عرب، عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوراوي لوبه په بنګلاديش کې روانه دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاګه کې په پام کې ده. د آسیایي جام اتلي لوبه د چهارشنبه په ورځ د فبروري 24مه نیټه ده. د هند او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ سرسره کیږي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. شوګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شوګو له روحانی او دهقان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د خمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي شوګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیې او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د اس 300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د اس یو دیرش جنګي جیټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 95 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي په حمص ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې ووژل شول. حمص هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. د دې پیښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بهرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولې دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی عالمانو، وکیلانو او د بهرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامله ده. خو د تروریزم د ملالي ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بهرین رسمي خبري اژانس بی ان ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شنډ کړي. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دینی مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بحرین حکومت له دې مخکې د هغو تروریستي ډلو د له منځه وړلو اعلان کړی و چې د چارواکو په وینا د ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې لخوا روزل شوي دي. په بحرین کې چې د امریکایي ځواکونو یوه پوځي اډه هم دیره ده، له 2011 کال راهیسې ناارامي پیل شوې ده. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو ولایتون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبې په ورځ د ملت پالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او وی ویل چې د دې پیښې په تړاو یوه جنایي دوسیه یې پرانیسته. او روسي خبر دا چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا پر رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت د وزیر شاهین مصطفیوف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبري اژانس لیکلي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر الیوف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. الیوف تېر وار په 2014 کال کې ایران ته سفر کړی و او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره یې کتلي ول. آذربایجان د ایران د 8 میلیونی نفوس له 1400 نیولې تر 25% پورې برخه جوړوي. دا ورته تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نله ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
د ولسی جرګې مرستیال وایي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوستې او سړکونه جوړ کړي. وسلوالو په بغلان کې د برېښنا یوه بله پایه ویجاړه کړې. په یو راپور کې اوري چې په لوګر کې قومي مشران تښتول سوي. افغان حکومت وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې سوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 GB انټرنیټ انتقالوي.
10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې کافي ښځینه ډاکټران یې نه لري.
ښځینه ډاکټران به دومره ته وایم چې له 12 هم لا نه دي فارغ او بسورې چټي پټي اسي وخت تېروي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې غونډه پرونه اونۍ په کابل کې په پام کې د افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول سره چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کېږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نقشلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار دپاره ترسره کېږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې. تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسیدلی دی چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې وسله والو 15 قومي مشران برمته کړي دي. چارواکي د قاچاقبرو کار بولي. داود تپان ورباندې رپورټ لري.
د لوګر والی محمد علیم فدایی پیښه تاییدوي. وایي دغه 15 تنه قومي مخور چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وو په سیمه کې د سفر پر مهال وسله والو له موټر ښکته کړي دي. نوموړی دا هم وایي چې د دغو مشرانو د خلاصون جدي هڅې پیل کړې او یو شمېر نورو قومي مخورو سره په تماس کې دی چې برمته شوي مشران د وسله والو له منګولو څخه خلاص کړي.
په ازر کې اصلا د ببرو د اکبرخیلو 15 نفر سپینګیري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشران یې هلته کېنولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس ورسره لګیا دي سپینګیر را خلاص کړي.
د دې پیښې په اړه د ازر مشرانو اوسیدونکي خوابدي دي او د ولسي پاڅون ګواښ کوي او غوښتنه یې دا ده چې وسله وال د دوی مشران ورخوشي کړي. د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د برمته شویو مشرانو د خلاصون هڅه کوي وایي دغه کسان د یو شمېر هغه وسله والو له لوري چې د ازر له لارې د قاچاقو په انتقال کې لاس لري برمته شوي دي.
په منګل دره کې چې کوم طالبان دي یا د سپاندو کس یا په نږدې ګاون کې ساره کې د طالبانو همغږي په ازره کې ورسره ده. یو فکر کوم رضایت او مرضي ورسره نشته. دا یو څو کسان دي چې هغوی سلوات روان دي د دولت لخوا په سپین جومات کې عملیات وسلو او د عملیاتو په ترڅ کې 1.5 کیلو ګرامه اپین ونیول سه. طالبان دغه محلي کسان چې ځان طالبان بولي په دې خاطر کو کلاس لري په دې لپاره چې یو لویه مړۍ دي له خلونه ووتله.
نوموړی وایي که چېرته د وسله والو طالبانو عمومي مشرتابه دوی ته خپل دریځ روښانه نه کړي د سیمې اوسیدونکي د ولسي پاڅونونو ګواښ کوي. یو ځل بیا عبدالولي وکیل:
ولس اختار ورکړی طالبانو ته، کله د مرکزي طالبانو فیصله وي، د طالبانو د مشرتابه فیصله وي، نو هم باید واضح وي او که د محلي چارواکو د طالبانو قاچاقبرانو فیصله وي هم باید واضح شي در غیر صورت ولسونه پاسون کوي.
د دغو تکتول شویو کسانو په اړه د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه کار د دوی وسلوالو ملګرو نه دی کړی. درې ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی و چې د دې ولایت ډېرې سیمې قاچاقبرو وسلوالو د خپلو مافیایي کارونو او قاچاقو لپاره نام نه کړی دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولسی جرګې اول مرستیال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوستې او سړکونه جوړ کړي. ظاهر قدیر دغه خبرې پرون کړې دي. تر دې مخکې هم شکایتونه سوي چې پاکستاني پوځیان په پکتیکا ولایت کې ډېره مخکې سوي او په ځینو سیمو کې تاسیسات هم جوړ کړي دي. شاه محمود شینواري له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. ادعا کېږي چې ځینو سیمو کې دغه سړکونه او پوستې جوړې سوي. دقیقا په کومو سیمو کې یادونه سوي چې دغه هڅې روانې دي؟
مننه صالح صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زوره جوان دي د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې اچین ولسوالۍ ته سفر کړی و. هلته په وینا کې ده دغه اندېښنه شریکه کړله چې پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ صفري نقطې ته دغلته نږدې ساحو کې دوی پوستې جوړې کړي دي او همدارنګه سړکونو باندې کار روان کړی دی. بیا د همدغې غونډې له لارې تر افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه کار مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې په حضور کې د ډیپلوماټیکو لارو نه باید دغه مسله تعقیب کړي او د دې مخنیوی وکړي. او دغه مسله موږ ولایتي ادارې سره هم شریک کړل. د ولایت ویان عطاالله خوجانی ویل چې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونه میشتي او دوی هېڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاورې کې دننه شي.
ډېره مننه ومودل چې د ولسی جرګې اول مرستیال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوستې او سړکونه جوړ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې هڅه کوي د دغو تحرکاتو مخه ونیسي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خبرونه د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورېدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد فرید له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، سوله تر جګړې بهتره ده. اول په هلمند او دوهم په ټول افغانستان کې سولې ته اړتیا ده. مدثر لیکلي، سوله په زور نه راځي، شنیت او ښې خبرې کولای سي د سولې د راتګ سبب سي. عبدالحنان قادری بیا لیکلي، سولې ته هر افغان خوشبین دی خو تر اوسه عملي کار نه دی ورته سوی. باید د سولې خبرو ته په صادقانه ډول زمینه برابره سي او له دولت ضد وسلوالو سره دي د سولې مخامخ خبرې وسي. حیات الله له نورستانه په دې باور دی چې له طالبانو سره سولې ته ضرورت نشته، باید د زور په واسطه کمزوري کړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند، طالبان نور په هلمند کې جنگ نشي کولای ځکه عبدالجبار قهرمان ډېره ماتې ورکړې او هلمند بجر د سولې کورسي. بشیر احمد له میوند لیکلي، عبدالجبار قهرمان خو هلمند ته د جنگ او د طالبانو د ځپلو لپاره وتلی و، نن ولې د سولې خبرې کوي؟ علی محمد احسان بیا سوله د ټولو ستونزو د حل لار بللې ده. محمد قاسم دواک له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کړې چې د هلمند وضعیت کې له نږدې وګوري. په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نبی بیا هیله کړې چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې پوځي عملیات وسي. اخلاقي لیکي، که د هلمند جنگ کنټرول نسي، د کندهار، میوند او نورې ولسوالۍ به هم وځپي. حافظ محمد سروار مخلص بیا په هلمند کې د برېښنا د نشټوالي ستونزه جدي بللې ده او وایي حکومت د کلونو په تیرېدو سره هم هلمند ته برېښنا برابره نه کړه.
روسي اس ام اس د برېښنا په اړه وو. د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وی وسلوالو مخالفانو د مرکزی بغلان په باشي الادات کلی کې د برېښنا یو بل پایه ویجاړه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس رپورت کې.
د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوی پایو لکابل شاوخوا درې اونۍ کابل بې برق دی. د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وی وسلوالو د تاجکستان د وارداتي برېښنا بل پایه هم ونړوله. په بغلان کې د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې پایه د مرکزی بغلان د باشي الادات په کلي کې موقعیت لري چې له تاجکستان څخه 150 میگاواټه برېښنا افغانستان ته لیږدوله. د بغلان د برېښنا رئیس غلام حسین حیدر وایي چې تر اوسه د یادې پایې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، ځکه لومړیتوب په ډنډ شهاب الدین کې هغو پایو ته ورکړل شوی چې وړاندې ویجاړې شوې دي.
پایه ته مرکزي بغلان د باشي علتت په کلي کې د قندهرایو په شمال کې ویجاړه شوې ده. دغه پایه د مین په واسطه ویجاړه شوې چې د تاجکستانه د لېږدونکي برېښنا په ریموټ کېږي. له مقاماتو سره مو خبرې کړې، خو اوس موږ لومړیتوب ډنډ شهاب الدین ته ورکړی او هلته د پایو له رغېدو وروسته به دغه پایه ورغوو.
په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د لومړۍ پایې له ویجاړېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه دغه پایه نه ده رغول شوې. وسلوالو په همدغه سیمه کې دوه نورې پایې هم ویجاړې کړې دي. دا دغو پایو ویجاړېدو چې کابل ښاریان یې بې برېښنا کړل، د کابل د خلکو او مدني فعالانو کلک خبرګون هم له ځان سره درلود، چې وروسته بیا داسې پرېکړه وشوه چې یوه اندازه حرارتي برېښنا د کابل ځینو سیمو ته ورکړل شي. په داسې حال کې چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د ویجاړې شویو پایو د رغېدو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ خلکو ته نوې هیلې پیدا کړي، د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي د تازه ویجاړې شویو پایې له کبله کابل 40% بې برقه شوی دی. په ورته وخت کې د بغلان والي وایي افغان ځواکونه په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او ډېر ژر به دلته د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین له کابل سره وصل شي. د بغلان والي عبدالستار بارس په دې اړه د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل:
د برېښنا ریاست کارکوونکي هم له کابل او هم له بغلان څخه په سیمه کې کار کوي او ډېر ژر به دلته تخنیکي ستونزه حل شي. مکمل پر دې باور لرو چې وسلوال ځواکونه د دغه عملیاتو د پرمخ بیولو وړتیا لري او په هغو سیمو کې چې پکې دښمن موجود دی په کامیابه توګه پاکولی شي. د ډنډې غوري په سیمه کې ځواکونه هلته ګام پر ګام مخکې ځي، ماینونه خنثی کوي او ساحه له ماین او دښمن څخه پاکوي او پرمخ ځي.
له دې وړاندې د بغلان امنیتي چارواکو ویلي و چې دغه پایې د دولت مخالفو وسلوالو ویجاړې کړي دي او ډنډ شهاب الدین ته یې غځېدلې لارې پر ماینونو پوښلې دي، نو ځکه یې عملیات ټکنې پر مخ سي. خو طالبانو بیا دا رد کړې چې دغه پایې د دوی ویجاړې کړي وي.
او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سټارز اند سترایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمېر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکې هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي: موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سورې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي: وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دي ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورځپاڼه وړاندې لیکي: د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیا او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي: په نړۍ کې ټولو کړکېچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورځپاڼې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منع نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت یې له روسي دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تعمینوي ونډه واخلي.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدي دي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. بلخوا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کارونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفیب الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او رانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیست غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي. خغلی حکیمی وای دا پدیده د یو جدي ګواخ په توګه د افغانستان د ملي ګواخونو په سند کې ځای شوی. افغان حکومت د سایبری امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملی کېدو په حال کې ده. د سایبری ګواخونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو ګواخونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوی. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبری یا پرلیکه حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبری حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبری جرمونو د قانون طرحه عدلي وزارت ته هم لیکلې ده. د دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي. ځینې اپلیکیشنونه او سټنډرډونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوي او نصب شوي. ښاغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری یا پرلیکه حملو په اړه اندېښنې ورسره له هغه زیاتې شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدیدي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ د رای انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ شي. سباون کاکړ د دغه وزارت له ویان یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه تړون د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
په دې وروستیو ورځو کې زموږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی و. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی و. دغه کنفرانس په حاشیه کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایي شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینه کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کېږي.
دغه انټرنیټ په وسلول سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله 10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري. خو انشاءالله ورستنی جزئیات تاسو ته شریک کېږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمون کار تمام کېږي او دغه پروژه رسمن فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی، خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراض دي، رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې هکله ده چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو له دې عمله زموږ نوي قراردادونه امضا شوي دي او نورې نوي قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کېږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي افغانستان کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان یاسین سمیم و دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره یې د 10 GB انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي اوازي اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوبه جو وروسته د ماښام تر اوبه جو وروسته هر ورځ پرام دغه سپود امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې خپریږي. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یو لړۍ کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. د بحرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولي دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونه تر 9 بجو د چي د ورکو از زنه د لاټي پروګرامي یو برخه جوړوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري وایي چې حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د داود تپان پر رپورټ کې.
د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشتوالی، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د پخپل وخت خدماتو نشتوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د ولسوالۍ اوسیدونکي
خور الدین خیل د مرزا کې ازوت خوړ خبرې دي. یو ډاکټر په خبرای جاي یو ښځه په خبرای دي یو مړه دی وای ښځه ته دوی کوي یا
څنګه تداوی تاثیر کوي؟
تداوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میک والو دي.
د لژ ولسوالۍ په خپل مول لاس کسه مول دیل دي چروغیل دي ولته تداوی نه کی بس چې ملګه غشي اخذ د منځل ورشي دا وخته کې بچون خزی ولا منځل وړي خزه حکومت پښتنه کی ولا خدا سپتنه کی چې دای پټنه کی میګ نه ستیر میکنه.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکونکو استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوی کسان پاړي کو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زیسوب د زرمت ولسوالۍ زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور شي نه. خزینه ډاکټرانی به دومره ته وایم چې له 12 هم لانه دي فارغ او بس ورې شټي پټي اسي وخت لري نور څه تداوی دغه یو شی نه سکاله. مرکز نه نظارت پې کېدل نورې به روغ ډاکټرانه لېږلی یو شی مسور.
نومي سلطان محمد د زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خوځ دا یو ستونزه ده. سیاتي عامل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کیږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې
یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي. چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه، یو شواروز دې په کلینیک ساتلې وه، له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هېڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې بدمر وایم چې هغه طبقت یوه مقابلګۍ شته، پوره ډاکټر کړي په رښتیا درته وایم نشته. یعنې په سلو کې که شل فیصده په یغه ماغه کلینیک کې حل شي، هغه هم د ولادت، نور د اتیا فیصده توندو سره مخامخ دي، کله مرکز ته راځي، کله شارینو ته ځي، کله خوست ته وړي. یو لک نفوس لري، په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي، وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړي دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
ترې وهده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسېدلي وو، بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم د برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي، د دوی په مورد کې پلټنه وکړي او هر څه سر د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دغه مسابقه تقریبا څلور ساعته او پنځه پنځه دقیقې وروسته پیلېږي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې د شمې پراز عمان ته په دریو وکټو ماتې ورکړه، خو خپله مخکنۍ لوبه یې متحده عرب اماراتو ته بایللې ده. د افغانستان برخلیک اوس له دو لوبو سره تړلی دی، په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه باید وګټي او متحده عرب امارات باید خپله یوه مسابقه وبایلي. د کرکټ بورډ وایند فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده.
دا فلا سره د میدان ته داخلي دي کتلې کړي په هغه وخت کې وایي تر لاسه کوي او د دې لوري په کتلو سره به ان شاء الله د افغانستان چانس هم زیاتی. هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپل راتلونکي لوبه وبایلي.
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنګلاديش کې روانې دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاکا کې په پام کې ده. د افغانستان په ټیم کې دغه لوبغاړي شامل دي: حمید امیر، حمزه از غر ستنیکزای، دولت زدران، ګلبدین نایب، کریم صادق، محمد نبی، محمد شهزاد، نجیب الله زادران، نور علی زادران، رشید خان، سمیع الله شینواری، شفیق الله شفق، شاپور زادران، عثمان غنی او یامین احمد زی. د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندۍ او دغه راز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله جزئیات له احمد تکل نوري.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع وه. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړۍ والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیې او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د 30 جنگي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د 30 الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستانو ته ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغا به هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپله ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او SMSونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي. د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤوف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي، سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 1 1 1 4 0 بیا هم ټلیفون شمیره 0 1 1 1 4 0 0. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوید ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4.
خامخاد از ما پیغام نشر ته وسپاری ساسخه مننه د ازادي راډیو په مخمش از ما پیغام خامخا نشر کی
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوس خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته خواږه است یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکه د ازادي راډیو لارنه معلومات خبره شوې دي ګران ورور رښتیا هم چې د تاسو د ورک شوي عزیز پاکه د ازادي راډیو لارنه داسې معلومات خبره شوې دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د تاج محمد پاکه معلومات لري اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکه پکې معلومات دي
زما پیغام دا دی محمد عالم افغان یم د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام یو چا تلیفون را کړی و د تاج محمد په باره کې زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه وه نیولې نه ده مې اورېدلې بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړی چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ نمبر زما خو ستاسې په راډیو کې شته 0-385-153 دغه زما نمبر دی یو وار بیا درته وایم 0-385-153 نور مو وخت نه نیسم په لوی علامه سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد
د دغه ګران ور تلیفوني پیغام واورید اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي
هلو السلام علیکم جزید ولایت کې د ابوبکر ولسوالی ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې او اتکس کال عمر لري دلته پلار یې د کې اکا د هغه څنګه کله ورخې وایي نو چیرې دغه د ما تاسو ته ووایاست زبای دا الک فلاس باندې ورکم 0-1-0-4-1-0-1 شماره یو ځل بیا وایم 0-1-0-4-1-0-1 دغه ما شماره ده که چېرې پلار یا دلته کار یې زنګ وایي کله وخت خو دی شماره ډېره په تلیواره باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې زه به یې ده شماره نیمشته کړم خدای په امان نور وخت هم نه ضایع کوم خدای په امان
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است ګران اوریدونکو اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ
فرمان ولایت نه زه غږیږم ما ورور ده د عمر په نامه باندې ډالش پیکېږي جنازره کا ده او یا سابو تکلیف لري او که چاته یې پتی په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0-5-2-1-0-6-0-6
بل نه مې زنګ وهلی ده درته د پکتیکا د ولایت یم د دلې د ولسوالي یم ځینې په ولسوالي کښې مثلا اوسم زما یو ورور ده دیب محمد نومېږي 3 کاله ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا شمېره دې زنګ ووایي 0-2-13-1-3 یو ځل بیا شماره ووهم 0-1-0-1-1-1-3-1-3
الو السلام علیکم زما یو زید ته محمد شاه په نامه موږ خوان ته مشهور ته محمد شاه د درې کلو کې د زوی نه یاست د کندهار هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونی چې 0-1-3-5-3-3 هر څوک د مرګ یا د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ یا د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونی سوالات جایزه ورکول کیږي. والسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورکه ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما قانون د زازي اڅکره د مخه کول وتلې او د درک شوې ده. زما ورور زازي خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني پازمه کې دادی. انا قد لري سرګې تقریبا شنې او د سیمه منځ د دې چې مخکې زخمي شوی به تاسو ولیدا. کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړان اوري مانوی ضروری له مخې پلان د شمار وړي کیږي کی او خپل درې لک افغاني جایزه تر لاسه کړي. ډېر کشمیری دي سر او څو پنځاویا راویا ډېر ډېر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا د سوا پنځه سوا ډېر.
بله السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي الاده ورور دی. که هر چاته د دغه معلومات وي درې میاشتې کېږي چې نه درکه دی. د اختر کاکا وراره دی. ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي 02 15 01 16. شمېره یو ځل بیا وایم
02 02 15 01 16. په دغه شماره دی لما سره لیکه ټینګه کی نن یې دوامه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم. زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت لا پناه شوې دی په نیمروز کې د درې ورځې کې چې څه حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کوي پر د شماره دی مرتزن ګوي 0 9 2 9 3 2 2 د زابل د ولایت د خاکی افغان د ولسوالۍ د اواری د منطقه دی د محمد رحیم اکا زوی دی. که هر چا په دې سره معلومات په موږ سره که یو ډېره لویه شیرینی به موږ سره دی ته ورکو. تا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کې خپل انډیوالانو سره نه درکه سوی دی. حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر
مسافر. السلام علیکم. عبدالرحیم ولد ملاد الکریم د بادغیس ولایت د غورمای د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورک جمعه خان د خدای دازي 8 کاله کېږي د ایران و خواته تللی او نادراکه شوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او کبل کوم ورور ته یې پته وي په مهربانۍ سره دې په دغه لمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2. دوباره نمبر 1 0 8 5 0 9 9 2. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه لوان د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور 2 کاله کېږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. که دغه مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپله د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نګاه نه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 78 10 6 674. دغه لمبر ته دې زنګ ووایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي او که خپله محمد عالم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. والسلام دعا احترام.
زبول محمد دی په کتاري ولایت د ډیله د ولسوالۍ. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي 0 8 2 10 10 8 8. شماره یې ور بیا تکراروم 0 8 2 10 10 8 8. والسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام. زما یو انډیوال دی اجاد الواحد اکا نومېږي. کابل ته تللی دی اوس ورک شوی دی نادرکه دی.
هر څوک د پاره معلومات لري هغې د ازما غږ اوري و دغه نمبر ته دې زنګ را ووهي 0 1 9 2 8 وسلام.
سلام علیکم، زما نوم بهادین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو دا کاوی محمد ګل د نظر ګل ورور ورک دی، دا 2 کاله کېږي چې هېڅ دره کې نهشتهکه. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 1 5 8 1 0 1 5 8 1 0.
نعم شر مدى لكوات تلتين كوما ذادي راديو تا ما يو عندي واقع شوكي شمس الرحمن ميلي لغار دي ولايات تا دغش ميرا كارتات معلوماتي 0 2 3 4 5 2 تا شمارا يو عربي عوان 0 3 4 3 1 5 2 8 نمشي رحمد والسلام.
السلام علیکم، زه د جوان نور سوال په بغښ سره د جوان غلی په شهر کې لري. زما نوم احمد نسیم شیدر دی. زما یو انډوال دی، 3 کال کېږي چې تجربه په نامه دی. خو دا هیڅ څوک درک لري په دغه شمیرې د زنګ راته وي 0 2 0 3 2 0 1. دا شمیره ته 0 2 0 3 2 0 1. السلام علیکم.
زما مصطفی د کندهار ولایت شاول کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا کاز دی اجمنادار خان اخونی میږي، دا 2 کاله کېږي پاکستان شاکی په بازارات تللی دی. نو اوس یې دا 2 میاشتې کېږي اړیکه پرې شوې ده. نو هغه دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره چې زنګ راته ووهي 0 1 5 4 8 4. وسلام.
زما دا پیغام دی، زما یو انډوال دی نفیظ الله خو نومېږي. تا 4 ورځې کېږي چې ورک دی، که دی دا زما غږ اوري او یا چا ماته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووهي 0 1 5 3 5 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو واري بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے